درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وبجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو. په دې ساعت کې ځوان فکر خبرونه لرو، خو لومړی مو رابولو د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د سه شنبه په ورځ د بیړنۍ مرستې لپاره د بودیجې غوښتنه پیل کړه. د دې سازمان په وینا د اپریل له درېمې د میتر درېمې نېټې پورې نږدې 110,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یوه خبر پاڼې کې وویل دا غوښتنه یې د افغانستان او پاکستان د پولې تر څنګ په هغو سیمو کې د مرستې رسولو لپاره پیل کړې چې سختو شرایطو او د بودیجې کموالي د زیان غالو وګړو لپاره خطرونه زیات کړی دي. IOM ویلی دا غوښتنه به له 600,000 څخه تر 1.5 میلیون پورې هغو راستنیدونکو افغانانو ته مرسته برابره کړي چې ډیری بې استاده دي او د پاکستان له لوري د بهرنیانو د ایستلو د دوهم پړاو له امله اغېزمن شوي دي. د IOM د عملیاتي چارو مرستیال مشري اوګو چې دینلیز ویلی ډیر شمیر هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي له سخت وضعیت سره مخامخ دي، ځکه چې دوی اړ شوي خپل کورونه، شتمنۍ او کارونه پرېږدي. د ریچ په نوم یو سازمان چې د کډوالۍ او ناورین ځپلو سیمو په اړه معلومات ټولوي د افغانستان په اړه په یوه تازه راپور کې ویلي د بازارونو نوې ارزونې له مخې نږدې نیمایي افغانانو د 2015 کال تر فبروري پورې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړې. دغه موندنه په افغانستان کې د مرستو د ژور بحران ښکارندوی کوي چې د نړیوالو مرسته کوونکو په ځانګړي ډول د امریکا د مالي مرستو تر بندېدو وروسته رامنځته شوی دی. راپور شي چې د مرستو له پوشش پاتې شویو اړمنو افغانانو سلنه د تیر کال له 3 څخه 6 کال 48 لوړه شوې ده. د هند وچو میوو شورا له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه هند ته د وچو میوو د لیږد لپاره دی یو هوایی دهلیز جوړ کړي، ځکه چې له پاکستان سره د هند پوله تړل شوې ده. هندي رسنیو نن سه شنبه د یادې شورا د مشر ګونجن جین له قوله ویلي چې دوی دا مهال له حکومت همدا غوښتنه کوي. افغانستان ډیر ممیز، انځر او زردالو تولیدوي، خو اوس چې پولې تړل شوي دي دا محصولات هند ته نشي رارسېدی. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پلګام سیمه کې 22 سیلانیان ووژل شول چې له عملی د هند او اسلام آباد اړیکې نورې هم ترنګلې شوې او هند خپلې پولې له پاکستان سره وتړلې. هند تور پورې کړ چې حمله کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو، خو پاکستان دا تور ردوي. د پاکستان پوز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال د اتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوز د عامه اړیکو دفتر د می په 15 رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي عملیات د دوشنبه او سه شنبه د ورځو ترمنځ شپه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په شمالي او جنوبي وزیرستان، بنو او خیبر کې شوې دي. د پوز د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې درې، په جنوبي وزیرستان افغانستان کې دوا او په خیبر او بنو کې درې وسلوال چې پوز ورته خوارج وای وشل شوې دي. پوز دا استعلا اکثره د تحریک طالبان پاکستان یا TTP وسلوالې ډلې ته کاروي، خو دا روښانه نه ده چې وشل شوي کسان د کومې ډلې غړي ول. د پوز په بیان کې راغلی په دغه عملیاتو کې یو پوزي سرتیری هم ژوبل شوی دی. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم ازادي راډیو په خپل واک ډول د پوز د دغو ادعاو سپیناوی کولی شي. او د جرمني د مسیحي دیموکرات اتحاد مشر فدریش مرتز ونه توانی چې د هیواد د پارلمان د رای ورکولو په لومړي پړاو کې د صدر اعظم په توګه انتخاب شي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی وار دی چې د جرمني د بریالي ګوند مشر ونه توانی چې د صدر اعظمۍ لپاره د پارلمان له لومړي پړاو څخه بریالی ووزي. د راپورونو له مخې مرتز د سه شنبه په ورځ د غوایي په 14مه ونه توانی چې د پارلمان په 1500 څوکیو کې لازم اکثریت یعنی 314 رایې ترلاسه کړي، د 6 رایې کمې ترلاسه کړي. له دې عمله چې رای ورکول پټو معلومه نه ده او شای هیڅ کله به هم معلومه نشي چې له ائتلاف څخه کوم غړي د دې محافظه کار مشر ملاتړ نه دی کړی. لکه څنګه چې مرڅ او متحدانه د جرمني د پارلمان بونستاک له تالار ژر ووتل، اټکل کیږي چې دوی به د راتلونکو ګامونو د بحث لپاره وتلی وي. د جرمني خبري اژانس په یو راپور کې لیکلي چې مستعفي صدر اعظم اولف شولتس که څه هم د دوشنبې په ماښام د صدر اعظم له چوکۍ د رسمي رخصت په مراسمو کې برخه اخیستې، خو نوموړی به تر هغه وخته په خپل چوکۍ پاتې شي تر څو چې نوی صدر اعظم لوړه وکړي. د جرمني د اساسي قانون د 9 مادې له مخې صدر اعظم مکلف دی چې د خپل بدیل تر ټاکلو پورې په خپل مقام کې پاتې شي. همداراز د هغه کابینه به د لنډمهالې حکومت په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د ځوان فکر په نننۍ خبرونه کې په مطالعه خبرې کوو. مطالعه هر چاته پکار ده، خو ځوانان لا ډېرې مطالعه ته اړتیا لري. عموماً له مطالعې سره په ماشومتوب او نوي زلمی توب کې د خلکو مینه پیدا کیږي. د مطالعې په بحث کې دا هم مهمه ده چې څه ډول کتابونه او مجلې ولولو. موږ په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو چې یوې په یوه کتاب خپرندوی ټولنې کې مسؤلیت لري او بل د یوې مجلې چارې پر مخ بیایي. هیله ده چې تاسو اوریدونکي به خبرونه تر پایه واورئ. که مو پوښتنه درلوده او یا مو نظر درلود د مطالعې په باب، د کتاب لوستنې په باب، نو له موږ سره به تماس هم ونیسئ. ښاغلی فهیم سپینغر چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نظری فزیک استاد دی او په عین حال کې د کائنات په نوم د یوې نوې مجلې مرسیال دی، همدارست د اکسوس کتاب پلورنسی فرهنگی مسئول صفی الله ناصری هم را سره دی. دواړو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. لومړی سپینغر صاحب، که تاسو د په اسلام آباد کې یاست، هلته مو یوه مجله په وروستیو کې چاپ کړې ده. د دې مجلې په اړه یو څه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې څنګه شو له هېواده لرې په پاکستان کې مو د افغانانو لپاره مجله خپره کړه.
سلامونه څاروان صاحب تاسو ته او استاد دی رادیو ټولو ډیرو محترم اوریدونکو ته، او زه یو خاص سلام شغلی نصری صاحب ته هم وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ ډیر شمیر وطنوال د هېواد بهر تللي دي، نو د مجله د هېواد بهر خپریږي او وطن کې به هم چاپی بڼه باندې لیگل کیږي. د دې مجلې د نشر لوی هدف دا دی چې د هېواد بهر دغه کادرونه چې تللي دي، دوی به په یوه پلیټ فارم او په یوه د مجلې په طریقه سره رایوځای کیږي او خپل نظریات به، یعنی د یو پل حیثیت به لري د مجلې د په تبعید کې لیکوالانو او د وطنوالو ترمنځ به یو برج یا د پل حیثیت لري د مجلې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودن. د دې مجلې په اړه د محتوا په اړه به وروسته نورې خبرې هم در سره وکړو، خو اوس به ورشو ښاغلی ناصری ته. ناصری صاحب، تر دې مخکې چې دا پوښتنه در څخه وکړم چې ځوانان څه ډول کتابونه اخلي او لولي، تاسو به په دې برخه کې ډېر معلومات لرئ ځکه چې کتابونه پلورئ او درته معلومیږي چې خلک څه ډول کتابونه اخلي، خو لومړی د اکسوس کتاب پلورنسي د فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. سږ کال مو څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
سلامونه درناوی ټول اوریدونکو ته په ځانګړې توګه خغلی سپین غیس ته ډېره مننه چې زموږ خبرونه کې درته ګډون لرم. دقیقا اکسوس کتاب پلورنځي په خپل هڅه زیات کوشش کړی دی چې ښه کتابونه او د ورځې په مطالعې سره برابر کتابونه چاپ کړي، نو تر یوه بریده پورې چې څومره د خلکو اقتصادي واسطه یا توانېدلی دی چې یو تعداد کتابونه چاپ کړي، خو بیا هم کوم اهداف چې ورته ټاکل شوي دي او هغه دوه ویلی شي متاسفانه چې موږ په کچه نه یو توانې دلې چې په پراخه کچه موږ زیات کتابونه چاپ کړی شو او تر ډیره ځای ورسېدای شي او تر ډیره ستونزه حل کړی شي. خو دا ستونزه ټول ته معلوم دي او هر چا ته تدلیل کې چې په تدریجي توګه حل شي. نو په داسې توګه اوس ویلای شو چې نوای 2015 کال چې چاپ شوی دی اکسوس نسبت 2014 کال ته بدغه موده کې یعنی په حالت کې دی او کتابونه نسبت تیر کال 2014 ته زیات چاپ کړی دي.
تاسو د ستونزې یادونه وکړه، ستونزې څه ډول ستونزې؟ آیا سانسور، اقتصادی مشکلات او د لیکوالو کموالی، د شمت موضوعاتو نه پیدا کېدل، یعنی داسې کتابونو نه پیدا کېدل چې تاسو فکر کوئ چې که یې چاپ کړي نو ښه به وپلورل شي او خلک به استقبال کړي؟
فکر کوم چې په هر برخه کې ستونزې شته دي. مثلا د کاپی رایټ په برخه کې چې مثلا یو عامه پوهاوی نشته دی، یو حق سره آشنایي نشته ده، دا مثلا کتاب پلورنځي ته او خپرندوی ټولنې ته یو صدمه ده چې د مخنیوي یعنی یو سوال ورسره مطرح وي چې د ساتنه څنګه وکړی شي. له بلې خوا نه د لوستونکو برخه کې چې ورځ تر بلې د سواد کچه یعنی دغه د پراختیا په حالت کې نه ده، په ټولنه کې یا اکاډمیک بنسټونه زیاتی نه نه کمی او کیفي تعداد کومه مثبت بدلون پیدا کوي، یا سربېره پر دې هغه مارکیټ چې مخکې درلودله یا تر ډېره چې په اونده توګه ډېرې کتابونه پلورل کېدله، لکه ځینې موسسې به وي چې هغو به د ماشومانو برخه کې یا نویو ځوانانو برخه کې ځینې کتابونه ته اړتیا درلودله او دوی په لوړ کلاس کتابونه اخیستله. نو دغه ستونزې دي چې تر ډېره خپرندوی ورسره مخ دي او نشي کولای چې په دغه برخه کې پراخ پانګونه وکړي.
بله، ډېره مننه کور ودان. سپین خر صاحب، اوس که د کائنات په اړه دا ووایاست چې د لوستونکو له لورې تر سهده پورې ورڅخه هرکلی شوی دی. بله، متاسفانه چې د سپین غر صاحب ټلیفون قطع شو. خیر، له ناصری صاحب سره به خبرو ته دوام ورکو. ناصری صاحب، په تیرو کلونو کې چې موږ له تاسو سره او له نورو کتاب پلورنځیو سره خبرې کړې دي، اقتصادي ستونزو ته یې ګوته نیولې ده چې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي، د خلکو وس نه رسیږي چې کتابونه ډېر واخلي. دا مسله لا هم دوام لري؟
دا مسله یعنی تر یو بریده پورې په خپل حالت حاکمه ده، خو بیا هم یعنی تر ډېره باید یوه جدي ستونزه ونه بلل شي، ځکه که موږ د ژوند نورو اړتیاو ته په لومړیتوب قایل یو او هغو ته اقتصادي ستونزه یوه جدي مانې نه ګڼو، نو باید په دې برخه کې دا یوه جدي ستونزه ونه ګڼل شي. نو زه په دغه برخه کې تر ډېره بریده یو تعداد کسان یعنی بې اعتنا بولم چې اقتصادي دلیل باید ډېر معجاونه بولی او دته باید ډیر اهمیت ورنکړي. خو بیا هم یعنی دا یو انتخاب دی او دا یو مشکل بل شي نه انتخاب مو بخه، ځکه چې حاکم دی او د نش کولای چې کوم څه ضروري راته رسیدګي وکړي. یا مثلا د عامه کتابتونو نشتون یا لاسرسي محدود دی چې تر ډیره پورې په دې برخه کې کوي د ځوانان یا کسان نش کولای چې کتابونه ولولي او وای خصایشی نو د الستر لپاره خو باید ځینې چینل نه موجود وي. نو دا هغه عام تام لاسرسي هم یعنی په یو متوازن انکشاف په هیواد کې نشته دی.
بله صاحب، سلامت اوسې. سپین غر صاحب، مخکې له تاسو څخه زما پوښتنه دا و چې د کائنات مجله له چاپېدو وروسته څنګه د ته معلومه شوه چې خلک یار کلی کوي نه کوي، په بیا هم اخلي که نه؟
زه فکر کوم سربان صاحب زموږ تاسو په افغاني ټولنه کې کچیر موږ دقت وکړو د دغه سي اورګانیکو او نشراتو یا مجلو موجودیت بخي په نشت حساب دی. یعنی کائنات مجله په مجموع کې د یو خاص موضوع په اړه د مختلفو معرفتي حوزونو مسایل داخلي او بحث وکوي، چې دا په خپل ذات کې دا یو ډیر نوی طرز دی نشراتو دی. مثلا زموږ لومړی غنه د وخت پاک لا د وخت پاک لا د موسیقي د لحاظه بحث شوی دی، د وخت له فزیک د لحاظه بحث شوی دی، د دین له لحاظه بحث شوی دی، فلسفه او د ټولنپوهنه او حتی د وخت په اړه د فارسی شعر کې د وخت په تړاو، یعنی د شعر د لحاظه په شعر او ادبیاتو کې وخت څنګه تصور شوی دی. زه فکر کوم د داسې مجلو خپرېدل دا به ډېر لوستونکي ولري. علت یې دا دی چې د وخت په څیر مفاهیم دا تر اوسه پورې انسانانو ته دا مبهم دي. مثلا وخت تر اوسه هم فزیک ته، په فزیک کې موږ ټی لیکو، په فرمولونو کې ټی ټی موږ لیکو، خو دا لا تر اوسه فزیک پوهانو ته دا یو مبهم مسله ده. نو دا ډېره مرسته کوي چې داسې یو مفهوم چې هغه مثلا د فزیک ته، فزیکو ته مبهم مسله ده، د یو هنرمند نه مرسته وغواړي چې اوکې دغه وخت د موسیقۍ د لحاظه تاسو څنګه ګڼی، د فلسفې د لحاظه دا څنګه ګڼی، د ټولنپوهنې د لحاظه. یعنې دا مرسته کوي چې د وخت پوره تصویر د مختلفو زاویو نه موږ واخلو. فکر کوم او تر کومه چې زه د لوستونکو سره په اړیکه کې یم، ډېره زیات ستایل شوې ده داسې مجله، او ده په د علمي او فلسفي مجلې خو ډېرې بیخی په نشت حساب دي، خو دغه یو مجله ډېر زیات تایید او هغه پیدا کړی دی او لوستونکي ډېر ته خوشاله دي.
ډېر مننه.
زه فکر کوم که
سلامت اوسئ، بیا هم درځو د کتاب او د مطالعې په اړه به د اوریدونکو نظرونه مو واورو، وبګورو چې زموږ درانه اوریدونکي څه وایي، څومره مطالعه کوي. همدا شیبه یو اوریدونکی له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوي اول ځان راو پیژنئ. بلې، به تاسو ته وایم خپل نوم راته یاد کړئ چې له کوم ځایه خبرې کوئ، نوم مو څه دی؟ شمس شاد صاحب، تاسو څنګه کتاب لولئ، مطالعه کوئ؟ څومره وخت به فکر کوئ چې په مطالعه لګوي؟ کنه دقت مونږ نه ده کړی، پام تر اوسه نه ده کړی.
څنګه
یعنی په هر ورځ مطالعه کوي، په اونۍ کې یو ځل کتاب لولي که څنګه؟
نه، هر ورځ مطالعه کوم، بس هر ماښام هر سهار.
آفرین.
مطالعه کوم بس کتاب وایي.
دا هم راته وس چې کتاب باندې کله پیسې ورکړي؟ ډی اکثر خلک زموږ کتاب مفت غواړي، په پیسې نه پیور کوي. تاسو څنګه؟
ډېر داسې ډېر وخت راغلی چې پر کتابو پیسې ورکوي دي، ځکه د تاریخ کتابونه هم رانیولي دي، د نوي سیرتونه هم رانیولي دي، هغه دیني کتابونه، د عصري کتابونه، د مکتب کتابونه، داسې ډېر کتابونه هم رانیولي دي، پیسې هم باندې ورکړي دي. مثلا نو د معلوماتو لپاره چې مقصد بیا وایو، یو شی ځینې زده کړو، یو څه یو شی په اړه معلومات ترلاسه کړو، داسې مو ډېر کتابونه ویلي دي، ډېر مو رانیولي دي.
ډېره مننه. سلامت اوسې شمشاد صاحب، کورم ادان چې ټلیفون مو کو. یو بل اوریدونکی دی، وګورو چې دوی څومره مطالعه کوي، له کتاب او مجلو سره څومره مینه لري. اول ځان راو پیژنې، مهرباني کوي.
قربان سم محترم اسمت تاروان صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته وایم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو مې شنه اوریدونکو. عبد الحدا تعلم به هلمند ولایت ته.
مهرباني کوي اتل صاحب. اتل صاحب، لکه څنګه چې مو نوم اتل دی، په مطالعه کې ما اتل یاس کنه؟ مطالعه کوي، کتاب لولي؟
قربان سم محترم سروان صاحب، کوشش مډیر کړی دی، وانه ډیر شفان ځکه دی کتاب لوستو مثال خبري کو. خبره ده چې محترم سروان صاحب چې دغه وس کم ځوانان چې دی د کتاب د مطالعه سره ګرځرا مینه والا کنه لري، نو زما پر ځوانان باندې د افغان په سپار باندې دا ځغ دی کو شروع په سپار باندې چې کتاب مطالعه وکي، کوم واس کار کوي کتابونه وری کی ته په خدای باور کوم. محترم اسمت سروان صاحب چې اکثر ځوانان مالې دي په دا خاله رسنی باندې بختي مثال ځانونه بختاتلې دي، لکه فیسبوک سو، واتس اپ سو، په دغه کارو باندې لګیا دي. هغه د کتاب مطالعه ته ګرځره پام فکر نسه. حال دا چې دی کتاب مثال مرده لارې ملګری دي، کتاب هغه شی دی چې مثال مرده لار راشوي، مثال دغه لارې باندې برابرې. نو د کتاب مطالعه چې ده ما ته خپله ډېر شخوانه کوي سروان ته محترم.
بله، ډېره مننه کور ودان. ستاسو په نظر دلیل یې دا ده چې خلک په خواله رسنیو کې ډېر بوخت شوي دي، فیسبوک او ټویټر او نورو کې ډېر بوخت شوي دي، نو ځکه مطالعه نه کوي، او کنه نور دلایل لري؟
قربان سم بس دا مثال د خبرې د لوی دلایل د غړي د خپل رسنې په خوا خدل کړو افغانستان کې دوه نوی محترم سروان صاحب سره دوه ست ډیر استفاده کی ابل ما اکثر ځوانان د سې لیدلې محترم سروان صاحب په دانشې توګه چرو ډیر ما پښتنه ځینې کړې چې دا نشي توګه پرې دی دی وايي چې مثال مزاده بیکاری د وځ څخه دا نشي مواد مثال استفاده کو نو بیا د پجواب کوته وایم چې بیکاری خو نورم مثال خبر نور لیتون لري راځي کتاب مطالعه کوي کتاب لیکي مثال د خبرې بل د شکار وکزام بخ په وساته دا خو د حل لار نه چې نشي توګه تکا شیا سیګریټ کې یا نسوار کې یا مثال نور مواد مخدر کې توازه بیکارم بیکاری خو نور دلیلونه لري سروان صاحب سره دی په کار باندې ځم بخو ساتي په کتاب او مطالعه دی کې نو دا خاله رسنی ما تاغت مشکل دا کتاب د لوسه ځوانان پاتې دي دا مشکل دا خاله رسنی محترم سروان صاحب پیدا کړی دی
ډیر مننه اتل صاحب کور دی ودان او به ګورو چې بلوریدون کې متصوی استاس له خبرو دا هم معلومه شو چې کتاب نه یوازې دا چې د انسان د پوهې ساتل وړوي پوهې زیاتوي بلکې له مخدره موادو نه هم کولای شي چې ویش غوري بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه یا ساجی رادیو اول ځان راو پیژنه لکم زه خبري کوي
سلام علیکم ولی مرجان یم د پکتیا ولایت د جان خلونه
مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی کړی دی دا وایي چې کتاب او مجلل ولې یو کنه
او ولینا کتابونه مجلل ول ان شاء الله زه د پکتیا پرانتون د ژبه ادبیات پندې څخه تاریخ شوم نو دا کتاب دی او مطالعه ده چې موږ یو هدف ته یو مقصد ته رسوي نو کتاب خو موږ په ژوند کې ډیر اړین دی او بیا مطالعه چې کوم ده ای مطالعه په اساس موږ کول شو چې ډیر ته لاس ته راوړو
مرجان صاحب څه ډول کتابونه تاسو په خپل ولې
زه خو خپل بعضی دینی کتابونه وی بعضی به د ادبیاتو اړوند کوم کتابونه دی غال ولما او د درس او تدریس لپاره چې کوم کتابونه دي خپل معلم یم او درس ورکوم نو زه به مختلفو کتابونه ولما
بله په ادبیاتو کې څل ولې شعر مخ وخت کیسې مخ وخت دی لاندې کیسې ناولونه څه شي
نو دا شیان خو زه ډیر غنه نه د مطالعه کړی خو زه پراخه مطالعه وی یعنی د هغه د پاره دغه د پاره دومره وخت نه لرم او مقصد د استرکان کې او شیر او دا د تاسو رادیو چې کومه ده دا ډیره تعقیبوم او تاسو بعضی شیران دي هغه تاسو مل مکوي هغه نه تاسو دا کومه نو اکثر ما دا کوم چې نه خو دو اندر از دا نظم متون دی دغه ډیر زه مطالعه کوم نو شینه کله کله ګورم دا نستر شو دی خوشال خان خټک
ډیر مننه سلامت اوسه مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی وکوس به ورشو درنو ملمنو ته ناصری صاحب تاسو تجربه لري در تمالی میږي چې خلک څه ډول کتابونه خوښوي څه ډول کتابونه نن سبا په افغانستان کې خلک اخلي ډیر
د شتن په هر موسم کې عموما کله چې د خوندې پایلي یا پانتونه پایلي په دغه وخت کې هغه درسي کتابونه زیات پلورل کی او په دې وخت کې تدریجه چې موږ سره تجربه شوی دی هغه تدریجه د داستاني ادبیاتو برخه کې کتابونه ډېر مینوال لري او د اسلامیاتو او ارواپوهنه برخه کې نو دا برخه ډېر مینوال لري او کسان چې کورسونه وایي یا تخصیص ذکر کوي نو د ژبې زده کړې برخه کې ډېر کتابونه خوښوي خو تر په افغانستان کې د داستاني ادبیاتو مینوال زیات دي او ښه استقبال کوي او بل یادونه زه باید وکړم چې د ورسته کې اکسوس کتاب پلورنځي د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت یو نوی مجله هم پیل کړه چې د اکسون په نامه ده د محلنۍ د ځل د کتاب ولوست او مطالعې د دولت ځانګړي شوی غنو چې چاپ شو او په دې ورځ وړیا کتاب لوستونکو ته توضیح شو نو ډېر څه مطالب کې را ټول شي او دا یو ښه پایل و ډېر ښه استقبال ته شوی دی او تر ډېره بریده پورې دا ځل دا غنه یعنی د کتاب لوست مطالعه ته ځانګړې شوی و چې ډېر هغه مسایل چې تر ډېره ډېر لوستونکو به ستونزې ورسره درلودلې چې یو مخه مطالعه نشکړی یا څنګه مطالعه وکړو یعنی دا هغه مسایل د مطالعې په ارتباط شي دا تر ډېره دی استادانو او هر کسان چې تر ډېره مطرح لیکوالان دي د اوپن برستا سره دا فهرست آماده کړ او په دې برخه کې کار وکړ. نو ښه استقبال شوه دی او هڅه کوم چې بیا په خیر بیا چاپ شي.
څنګه یعنی غواړي چې میاشتنی په منظم ډول چاپ شي، میاشتنی ونیزه یا کنه په کال کې دغه یو غنه و؟
یو غنه خو نه وي، مهلنه عنوان ورکړی دی، یعنی موږ خپل هڅه کوو چې په ځینو مناسبتو سره چاپ شي. ایا مثلا د ماشوم په برخه کې افغانستان زیات کوونکی ترتیا لري، د غوړی مناسبات هم مناسب دي درکې چې موږ څنګه کولای شو ماشومان په مطالعه راولو یا ځین نور مناسبتونه وي، نو په کار کې شاید کوم څلور ځله چاپ شي.
ډېر مننه، سلامت اوسه. سپین غر صاحب، تاسو مجله کائنات دا یوازې په پاکستان کې توزیع شوې ده او که افغانستان ته مهم استولې ده؟
څاروان صاحب، دا مجله به هم چاپی وی او هم به آنلاین خبریږي. آنلاین هم په دوه درې ورځو کې به په د زرغون ویب سټ له لارې خبره شي. چاپ شوی په پاکستان کې دا ځکه تاسو ته بهتر معلومیږي چې د په هیواد کې طبیعي خبره ده چې مطبعې شته دي، خو اکثرا چاپونه په بهر کې وي، په ایران کې کېږي، په پاکستان کې کېږي. نو دا افغانستان ته هم لیږل کېږي او نورو هیوادونو ته که چیرې لوستونکي علاقه ولري هغو ته هم استول کېږي د ډیجیټل دغه لار نه. اما زه فکر کوم چې اوس عصر کې دغه ډیجیټل نړۍ د هر څه ډیر اسانه کړي دي، نو موږ د آنلاین پلاتفورمونو په طریقو هم دونه استفاده کوو او د مجله تر خلکو رسوو.
آیا سیاسي مطالب هم په کې شته وکنه؟
زه فکر کوم سیاسي او دغه مباحث دومره زیات شوې دي چې افغانان به فکر کوم تر سومونو رسیدلې وي. زموږ جدي باور ده چې موږ باید د ډیرو فرسوده او ناچله سیاسي بحثونو پر ځای زیاتې لګلګ علمي او فلسفي او دغه د تورته مباحث عام کو، ځکه د میډیا او د روشن فکر طبقه او قشر افغانم نقش ده چې از هانو ته مسیر ورکی، سیقلی که او په یو خاص دایرکشن باندې آمه از هان یو خواته یو لوری ته بوزی. زه فکر کوم چې د روشن فکر طبقه او د میډیا د نشرات او د مجلو د رادیوګانو اساسی نقش په اوسنی حالت کې د افغانستان په تړاو ده چې دوی باید علمی، فلسفي او دغه فرهنګي مسائل او موضوعاتو ته ډیر کار وکړي. او زموږ جدي باور ده چې د افغانستان مسله ډېره سیاسي مسله نه ده، تر ډېره فرهنګي مسله ده. نو موږ باید فرهنګي وده کې، علمي وده کې او فلسفي لحاظه که چېرې موږ کار ورته وکړو، زه فکر کوم ډېر سبب حل شي. زموږ مجله قطعا سیاسي نه ده، خو عنوان فلسفي او علمي مجله ده چې دا به د علم او د فلسفې په تړاو دوی موږ کار کوو.
بله، ډیره مننه. او دا مهمه موضوع ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. او بل شیګنه به شاید دام وی چې دا مشکل به نه لري چې افغانستان ته لیږي، ځکه چې په سیاست کې خو نو بیا داسې مسائل شته چې یو خوای نه خوشوي بل خوای خوشوي او بیا یې مخه نیسي. ناصری صاحب، ستاسو په کتابونو کې هغه کتابونه چې اکسوس کتاب پلورل زی تر اوسه پرې چاپ کړي، کوم یو تر ټولو زیات پلورل شوی دی؟
اکسوس چې چاپ کړي دي تر ډېره د اروپایي برخه کې یو کتاب دی چې تر ډېره انګیزشي پیغامونه لري. دا یو هندي لیکوال شیو کهرا لیکلی، ته ګټونکی نومي. دا کتاب څه باندې 100,000 ټوکه پلورل شوی دی او په دوانه یې فارس کړی. علاوه د دې نه نور هم په دغه برخه کې چې د وایناز د کتاب برخه کې کتاب نه دي، او یو څه نور مستنی ادبیاتو کې هغه هم، یعنی د دوی هغه حجمي ظرفیت په کتو چې حجم یې زیات خو بیا هم زیات پلورل شوی دی نسبت هغو کتابونو ته چې حجم یې زیات دی خو ډېر لوستونکي نه لري. نو تر ډېره د اروپایي برخه کې د اکسوس څخه زیات کتابونه پلورل شوي دي.
بل تاسو دې داستاني ادبيات او در سر وپوهنې یادونه وکړي چې په دې برخو کې کتابونه ډېر پلورل شوې دي، لکه د سیاسي کتابونو یادونه مونږ نکړه. د دې داسې معلومیږي چې خلک له سیاست ډېر غشوي دي، زړه توري شوې دي، کڅنګه؟
زه فکر کوم په یو ټولنه کې چې کله هغه نو وخت یا تخزبي وضعیت حاکم بیا سیاسي مسائل ډېر علاقه مندان نه لري ځکه تر ډېره پورې د ګوندونه چې دي کله چې ګوندونه فعال وي نو په ټولنه کې سیاسي مطالعه زیاته کی ځکه لیک تایا پورې ها وضعیت په دغه مسایلو کې دوی ته ډېر ښه معلومي او په دې برخه کې دوی ته ډېر سوال نه وي ځکه زه یادونه کولای شم چې جمهوریت په وخت کې موږ د ملا صاحب زیپ یو کتاب چاپ کړی و نو هغه تر ډېره د جمعیت ګوند یا د نورو ګوندونو کسان به مطالعه کوله که څه هم دوی په پښتو ژبه لوست نه شوی کولای خو د کتاب ته ډېر سودا وه او پسې ګرځېدل به نو په دې اساس یعنې چې کله یو ګوندونه هم فعال وي او داسې د کوم ګوند کتاب چاپي نو دا د سیاسي مطالعې د رشد یوه وسیله وي دوی تر منځ نو هغه حالت کې چې تکحزبي وي زه فکر کوم بیا ډېر مینهوال نه لري
بله ډېر مننه سپینغر صاحب په ورستیو کلونو کې په افغانستان کې مجلې کمی شوې دي دلیل څه کېدای شي
زه فکر کوم د دغه ټکنالوژي یا دغه د مجازي نړۍ کې چې څه پلیټ فارمونه دي چې فیسبوک شي واتس اپ دا ټوئیټر او دا شان شي دوی یو مازله زما په نظر راغړې دغه د چې لوستونکو اوس مطالعه کوي یعنی ډیر جستا ګوسیخته یعنی متن لونی خ ډیر متن لونی شاید یعنی تر پخوا د متن لوستونکو خ زیات شي وي خو همدا متنونه اېد څاغنه دي او اورګانیک پایوان نه لري افقي عمودي تسلسل پکې نشته یو متن دی
جوړ مطالعه نه کوي
جوړ مطالعه نه کوي بالکل او دا وجه زه فکر کوم دا ټولنیز رسنۍ دي همدغه یو دلیل دی اساسي دلیل یو د اساسي دلایل نه دا هم چې موږ د مجلې ته کار پیل کړ چې لاقل باید دغه مشکلات او دغه مسائل موږ هم حساب کې واخلو په حل کې زه فکر کوم په مجموع کې نه تنه د افغانستان ټول نه بلکې په مجموع کې ټول اکثرا یعنی نړۍ ټول انسانان دا د دغه بحران او د مازلي سره مواجه دي او مخ دي دوی مطالعه تر پخوا ښه ډیره کوي متن ډیر زیات متن ونی ځکه ډیر وخت په سوشل میډیا کې تیروي اما د مطالعه ژوره مطالعه نه ده او بیګټه مطالعه ده او شاید اگر موثریت نه لري زه فکر کوم علت یې دغه مجازي نړۍ د چډیر وخت وو کې تیروي او مغز تړی شي او بیا دغه نو مفیدو
سپینغر صاحب بیا واسي د ستړیا مسله بم نه یوس تاسو مثلا په خپل اشاره وکړه چې مجله آنلاین کوي بیرته نو کله چې خپل مجله آنلاین خبروي کله چې ګنش بیر به پانی هم شته چې ځینی کتابونه خبروي نو بیا د شاید مجله ارتیاي او څه کم شي او شاید خلک ډیر لیواله نه وي چې په مجلو پسې وګرځي
زه فکر کوم چې دغه ویب پانو ته هم که موږ تاسو وګورئ اول خو کتاب شاید مؤلف یا لیکوال یو تنوی مجله خپل خاص غلري کیفیت او لذت لري کنه مجله د کتاب سره تفاوت دا دی چې شاید یو کتاب موږ راوخلو د وخت په تړاو وي خو هغه به د یو تن نظر وي چې د وخت په تړاو د نظریات ورکړي اما د مجله خوبایی او مزایا د دي چې د دوی به موضوع پکله مختلفو کسانو یعنی مختلفو مغزونو یا د مختلفو لیدلورو موږ لیدلوري موږ اخستې شو دا یو مسله ده دوی مده چې ویب پانه هم بالکل موږ تاسو ډیر زیات ویب پانه شته دي د اوس فعال شي وي د خوشبختانه په افغانستان کې هم ډیره غدي اما ویب پانه هم د کوم ټکنیکلی لحاظ کوم تاسو د ویب پانه واغ کارایی ته وګورو هغه هم دومره یو ارګانیک شکل وي موضوع ته نشي ورکولای چې داسې یو تسلسل ورکړي نو زه فکر کوم مجله خپل ځایګاه تل به شته وي او هغه خپل کیفیت ترلاسه نشي ورکولای نه اوسنی ویب پاڼې او د شان ځای نیولی شي ځکه دومره ارګانیک شکل یوې موضوع ته نشي ورکولای ویب پاڼې او نه کتاب ځای نیولی شي ځکه کتاب هم د یو مؤلف دیدګاه د یو موضوع پکې وي
بله ناصری صاحب ستاسو نظر څه دی په دې برخه کې آیا انټرنیټ ویب پاڼو فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو د مطالعې په فرهنګ منفی اغیز کړی دی او کنه برعکس ځینې البته وایي چې یو شمیر خلکو په خوا لیک لوست نشوي کولای، خو د دوغه ټولنیزو شبکو له برکت لیک لوست تا کړی دی. ممکن په هغه کې یو شمیر جدي مطالعه ته هم مسول شي بي که څنګه؟
د سوشل میډیا چې کله من سره غلې ده، مخکې سټانفورد پنتون یو سروې کړی و چې پس له 2014 نه د انسان تمرکز له 14 ثانیو نه 8 ثانیو ته راغلی. نو دغه سوشل میډیا د انسان تمرکز ډېر زیانمن کړی دی، او ډېر موقتي او مقطعي مسایل مثلا مطرح کوي. کسان نشي کولای چې د یو موضوع ژورو ته ولاړ شي. او د دغه کومه امپراتوري حاکمه کړې ده، د خواله رسنیو یعنی ښه عاقب نه لري، ځکه چې هغه یو څوک چې د یو موضوع په اړه تحلیل ونه کړي، ژورو ته ولاړ نه شي چې د څنګه مطرح شوی دی. نو دغه د انسان تمرکز چې کله پاشلی وي او داسې یو موضوع ته عمق ولاړ نه شي، نو بیا ارزښتو کې هم تغییر راتللی شي، او په هغه څه چې یو وخت ونه منله او بیا یې مانی په دې کې هم بدلون راځي. نو بله شکه چې دا یو منفي اغېز پرې لري، خو بیا هم یعنی چې کوم اجابات یا د وضعیت حاکم دی، دا اوس په هغه حالت کې یوه داسې مبارزه په کار ده چې مؤثره تمام شي. یعنی هدف مې دا دی چې فرهنګي بنسټونه باید په دې کار او په دې فکر وکړي چې لومړی د خلکو اړتیاوې پیژني، یا کومې اړتیاوې چې دوی مخکې درلودې د هغو هڅه او هنر د دې ته وکاروي چې دوی ته نوې اړتیاوې ایجاد کړي. پس دوی د اړتیاوو د ایجاد نه یعنی دوی کولای شي چې افکار تغییر کړي. نو که په دغه برخه کې دوی څه چې لازم دي وکړی شي، زه فکر کوم ښه نتیجه ترلاسه شي. خو بیا هم یعنی د انسان تمرکز نهایت مهم دی، او هغه په دغو کتاب مجله او په دغو مسایلو کې ښه تامین کېدای شي او ډېر ښه ژورو ته رسېدای شي. خو اوس مثلا ډېر ریلونه او دا یا ویل کې چې دا ډېر وایرال شو، ډېر ولیدل شو، ځینې احساساتي مسایل مطرح کی او ډېر ځله منځ ځي. دوی یعنی منفي اغېز درلودلې دي، خو بیا هم په دې کې یو هغه سافت انقلاب یا نرم انقلاب کې کار دی چې وکولای شي د فرهنګي بنسټونو حفاظت او خپل اهداف چې کوم دی لري غوته کې ځان ورسوي شي.
بله، په دې برخه کې یو څېړنه دام وایي چې وایي کله چې انسان ډېر شان ګوري او په غیر جدي ډول یې ګوري، یعنی برسره نیلولي سرسری لولي او حافظه ته نسپري، دا د دې سبب کیږي چې حافظه یې کمزوري شي. د ټولنیزو شبکو اکثره مطالب دغه سړي چې مرور کوي خو لیکن ذهن ته نسپارو، لکه د لوحو غوندې په شعرونو کې ځینې خلک یو وخت دا په دې برخه کې ویل شي ول چې په ځینې کسان د لوحو په لوستلو عادت دي، لولي خو حافظه ته نسپري، همدا سیلولی نو هغه هم حافظه ته توان کوي. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څومره مطالعه کوي، له کتابو مجلې سره مینه لري او کنه لري، اول ځان راو پیژنې.
ډیره مننه کوم سلامونه تاسو ته قدرمند میلمنو. بله، نبی الله زابلای له زابله.
سلامت اوسې زابلای صاحب. دا وای چې څنګه له کتاب لوستلو مجلې لوستلو سره علاقه لري کنه؟
ډیره مننه کوم. زه باید وایم چې کتاب یو د یو خواخوږي ملګری په شان ده. مثلا که یو څوک ښه کتاب ولولي، هغه به حتما په درد ورته خوري. یو خواخوږي ملګری مثال ورکوم، نو طبعا مطالعه خو ښه ده، نو موږ هم خپله مطالعه کوو. مطالعه تر ډېره حده زه چې یعنی مجلې ته داسې خاص لاسرسی نه لرم، خاص مې نه دي لوستلې، مطالعه مې ډېر نه دي کړې د مجلې په برخه کې. خو تر یو حده دا ځوانه طبقه تر یو حده له شعر و شاعري سره تر یو حده علاقه مند دي. زه خپله د شاعرانو کتابونه، د مخکښ شاعرانو کتابونه مطالعه کوم، تر څنګ تاریخي کتابونه مطالعه کوم، او له میلمنو نه هم دوه پوښتنې لرم که چېرته دوه نه وي.
مهرباني.
مننه کوم. لکه درمنو میلمنو نه مې پوښتنه هم ده که چیرته میلمه ته محترمه یو کس مثلا له یو ښه پوهنځي نه فارغه ده، که هغه فارغه کس په راتلونکي کې مطالعه ونه کړي، دا وایي چې زه فارغه سم نور مطالعې ته چندان ضرورت نشته، البته په مستلیا کوم هغه څومره په ژوند کې به ایا ممکن تغیرات دلې دل کیږي؟ یو دوهمه پرستانه میداده کچیرته دا چې اوس په افغانستان کې تر یو حد پورې لرسنیو یعنی درس ورکول کیږي، هغه درس هغه درس سره چې مثلا موږ تاسو په سیم کې ترلاسه کوو څومره منفي یا هم څومره مثبت تغیرات پکې لیدلی شو کوم میرسنی چې پیلن درسونه ورکوي؟ مننه.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم شته، تاسې هم ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو، مهرباني کوئ تاسې له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نور احمد یم، د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه
نیول. ډېره مننه نور محمد صاحب. دا وایي چې څنګه له کتابو لوستو مطالعې سره مو جوړه ده وکنه؟
والله جوړه خو مده خدا دې چې زه خپل پر مکتب یې مخیر کارمن دی په دولسن کې، او ډیر شو کې لرم خدا دې اقتصادي مشکلات ډیر، خو کله کله کتاب را خو مطالعه کوم، خو بس د کار د دغه د راتمخ د کارونه به ډیر ورسره کو، او درس به د مکتب چې وس د مکتب په وخت کې علاوه ډیر، او مازیګری معلم داس مطالعه کو ز خپل تاریخ سره ډیر مینه لرم، او د اقتصادي مشکلات چې د افغانستان کې به ډیر نو د اقتصادي مشکلات چې به ډیر
یعنی نور احمد صاحب، یعنی اقتصادی مشکلات سبب کیږي چې وخت پیدا نه کوي چې مطالعه وکړي، او که اقتصادی مشکلات د دې سبب کیږي چې کتاب او مجله وانه خسته شي؟
یا وخت لرو کارو باندې مصرف، او بیا د وسته مکتبو کې وسته دا باغ موضوع مې د دغه پر د جامو پاک له بزې خبره وکم، دغه موسته دا لغت یې دیواله د لابراتوار د مرکزو ته، نو کستین کتابو سن کایو سن لنګوټانی د چلی موږ نه بیا په دې کې هتا موږ د سیم پیانو چنیو کړی دا پرېښول په دې موږ ډیر مایوسو چې کڅه خپل د مطالعه سم بر زړه وار په وار پورې شنه، موږ دا خوښ دي چې د دې زمينه موږ ته برابر شي چې په هر کوم کالو کې یا موږ درس وای یا مطالعه وکونه. نو اوس د افغانستان کې به خدیر وزارت سره خراب دي مطالعه چکر نه کوم شارې دی وسته خو خار کم کوي.
صحیح، ډیر زیاته مننه نور احمد صاحب. کور ودان یو بل اوریدونکو هم شته، دوی خبرې به مو ورو بیا به درنو میلمنو ته ورسو چې د کتاب پاړه نوري خبرې ورسره وکړو. تاسو هم ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو ده. شه صاحب، څنګه تاسو کتاب او مطالعه سره جوړه ده وکنه؟
یاند د ژوند په دغه مست مکتب نشته انډواله هیڅ ولولو ختم نه دیزده.
شه خط نه دیزده متاسفانه، خو موږ نن په خط هغه چا سره خبرې کو چې خط یې زده او کتاب ولولي. خو خیر، تاسو خبرونه واوري د نورو ملمنو خبرې نظرونه واوري د نورو اوریدونکو نظرونه واوري. سلامت اوسئ. نو ور بشو درنو ملمنو ته سپینغر صاحب، تاسو دې زابولي صاحب پښتنې واوري دی، دی وایي چې که یو څوک له پوهنتون فارغ شوی وي نو بیا هم مطالعه ته اړتیا لري؟
زابلی صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړه، زه سلام او ځانګړی احترام ورته وړاندې کوم. زه فکر کوم زده کړه دا ډیر لنډمهاله پروسه نه ده، دا یو اوږدمهاله پروسه ده. زده کړه موږ په څلورو کلو کې یا شلو کلو کې یا لسو کلو کې دا نشو خلاصه کولی، دا د ټول عمر کار دی. علت یې هم دا دی چې موږ ژوند د پوښتنو سره کوو، د ځوابونو سره ژوند نه کوو. مثلا ډیر پخوا، مثلا زه یو مثال به وړاندې کوم چې په غیر طبیعي علومو لحاظ به مثال درته وړاندې کوم. پخوا داسې ګڼل کېدله چې د دنیا د څلورو عناصر نه جوړه شوې، د بنیادي عناصر دی د نړۍ چې اوبه دی، باد دی، خاوره ده او اور دی. دا پوښتنې ځواب پیدا کړه چې دنیا د څونه جوړه شوې ده؟ دنیا د څلور عناصر نه جوړه شوې ده، بنیادي عناصر څلور وو کنه. عین پښتنه کلونه ورسته بیا وشول کنه چې د دنیا د شنه جوړ شوی دا جواب پرته متفاوت جواب وکنه. دنیا د اتم نه جوړ شوی و، بنیادی ذره اتم و. عین پښتنه ډیر کلونه ورسته بیا وشول چې دنیا د شنه جوړ شوی دا دنیا د الکترون او پروتون او نیوترون نه جوړ شوی وکنه. اوس پښتنه کیږي چې دنیا د شنه جوړ شوی، دنیا د کوارک او ډیر بنیادی ذرې نورو بنیادی ذرو نه جوړ شوی. نو زما وړاندیز زابلي صاحب ته دا دی چې موږ تاسو ژوند د پښتنو سره کوو او پښتنې هیڅ وخت جوابېدونکی نه دي، یعنی جوابونه تل زړیږي. نو شاید یو ځواب یوه میاشت وروسته زور شي، یو کال وروسته زور شي، سبا ته زور شي. نو دا زده کړه تما تر څلورو کالو یا لسو کالو پر موږ نشو خلاصه کولی. دا یو ډیره اوږدمهاله پروسه ده زه فکر کوم.
یو خو دا ده چې تغییر راځي، نوي نوي شیان رامنځته کیږي، نوي نوي نظریې رامنځته کیږي. او بل خبره دام ده چې هغه څه چې چا زده کړي وي هغه هیري شي. او څومره تاسو راسره موافق یاست چې مکتب او پوهنتون صرف وسیلې دي، نور نو باید انسان شخصي مطالعه وکړي؟ اکثرا مشخص خلک چې وینو چې ډیره پوه لري او ډیر څه توقع ورڅخه لرو، هغه کسان دي چې خپلې مطالعه کړې ده په مکتب او پانتون کې داسې مرحله ته څوک نشي رسیدلی که څنګه؟
کاملا بالکل په دې کلاس ماته دی صاحب یو شعر را په یاد شو، هغه وایي چې میرسد از شوق هر کاری به معراج کمال، کار کردن بر امید کارفرما مشکل است. یعنی موږ اکثرا که یو ځای ته رسیږو هغه د خپل جد و جهد و شوق و علاقې د وجې نه برسیږو. موږ که دا زړه وتړو چې وله پوهنتون به ما یو برخه کې ورسوي، ما ته به یو شی را زده کړي. دا تر ډېره یو ډېره زما په نظر یو ډېره پوچه هیله ده، یو ډېره بې معنا هیله او آرزو ده. خپله به سړی مطالعه کوي او خپله به یو چیرته رسیږي. هم هغه د صاحب په قول کار کردن بر امید کارفرما مشکل است.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي د کتابونو په اړه څه نه څه خبرې وکړې؟ د نورو کتاب پلورنځیو په اړه هم معلومات لري که نه؟ چې نور په څه وضعیت کې دي، څومره کتابونه پلورل کیږي، د کتاب بازار څنګه دی؟ ناصری صاحب زما خبری اوری؟
غاگ مدرزی؟
او بله، غاگ موسرزی.
ما به تقریبا یو تعداد کتاب درنزی چه مخی وضعیت سنو و تبدیر خشوای دی او اتقای کری در پراختیه ور کری در خپل کاروبار تا او مطرح شوی دی. او یو تعداد کتاب درنزی یا دیر کچونی شوی دی فعالیت بیخی دی یا چاپ کم رنگ شوی دی. خو بیا هم په مجموع کې یو تعداد کتاب پلورنځي چې په ولایت کې وو د کتاب چاپ او توانی نه درلود، هغه ترې رسې شوي دي او کتابونه چاپوي. او کومه د هیواد کې چې امنیتي جغرافیه پراخه شوې ده، نو په فرهنګي لحاظ هم تبدیلي د پراختیا پیدا شوې ده. په کندهار کې چې صنعت کتاب پلورنځي دی، هغه هم څه موده کې چې څه باندې یوه میاشت به کې، هغه هم د صداقت په نامه یوه مجله پیل کړی ده. او بل یو آنلاین پلاتفارم هم منځ ته راغلی دی چې هغه جیو افغا په نامه ده، او هغه هم تحلیلي مقالې وړاندې کوي. نو دا تقریبا په یوه نیمه میاشت موده کې دغو دوو مجلو او د یوه آنلاین پلاتفارم رامنځته کېدل دي. او بل په ولایاتو کې د یو تعداد کتابونو چاپ دی چې یعنې د اروپایانې برخه کې ځینې کتابونه چې په خپل افغان لیکوالان لیکلي دي. په ننګرهار کې ختیځ کتاب پلورنځي چاپ کړي دي او ښه استقبال ته شوی دی. یا نور هم د اروپایانې برخه کې یعنې داسې کتاب هم چاپ شوی دی چې په تېر د 1403 کال کې تر باندې لس زره ټوکه پلورل شوی دی د اروپایانې برخه کې. نو په دې حساب تقریبا وضعیت ښه دی او چاره یو مثبت اغېز شته دی.
تاسو یو وخت د کتابونو د یوه مارکیټ یا یو بازار غوښتنه کوله، له دولت مو غوښتله، له ښاروالۍ نه مو دا غوښتنه درلوده چې یو ځای تاسو ته تعین کې، هغه غوښتنه مو کوم حد ته رسېدلې ده؟ آیا خبرې لا هم پیروانې دي او که نه؟
پغه هم خبر روان دی توزل په پلان کې نیول شوی دی چې یو پارک یا سنتی پارک په کچه یو ځای ورته تخصیص شوی دی. خو د ښار اوس کومې نښتې پلي کی او سرک پرانیستل کی او نښتې تدبیر کی، نو موږ یې د انتظار په حالت کې پرېښي چې یو مناسب ځای تاسو ته په پام کې نیسو او هغه کې به تاسو ټول یو ځای وای او خپل د فرهنګي صنعت او تاسو وده ورکړی شي. خو تر اوسه عملا یعنی کوم اقدام نه دی شوی چې موږ دا ډاډ پیدا کړو چې دا کار به وشي که نه.
بله سپینغر صاحب، یو وخت په افغانستان کې مجلې په دواړو ژبو خبرېدلې، تقریبا ډېرې کمې داسې مجلې به وي چې په یوه ژبه دي وي، په دواړو کې به په هره مجله کې به دواړه ژبې وي، یا به منتها دا فرق به و په یوه کې به یوه ژبه ډېره وه، په بل کې به شاید بله ژبه ډېره وه. ستاسې مجله هم په دواړو ژبو خپرېږي، دا مو ولې دا کار کړی دی سره لدی چې په ورستیو کلونو کې دغه دود تقریبا لمنځه تللی دی؟
د مجلې په تړاو موږ نه تنها یو انساني رسالت درلودل چې موږ وایې د مجلې خبره کوو، بلکې زما او زما د مېرمنې چې دا مشترکه هڅه ده، یو بل هدف هم د دې مجلې د نشر نه دا و چې موږ تاسو وینو په خواله رسنیو کې هم د اوس ډېر د قومي او ژبني ډېرو متعفنو مسایل مطرح کېږي په خواله رسنیو کې. نو زما مېرمن د یو تاجک مېرمنې په توګه او زه د یو پښتون ځوان په حیث زه فکر کوم دا به یو ډېر ښه بل لوی تاثیر ولیدي چې موږ لا هم کولی شو ګډ فرهنګي کارونه وکړو او دغه ډېر ساختګي موانع چې موږ تاسو انسانو ته جوړ کړی دی دا باعث نشي کېدلی چې انسانان سره بیل شي. زه فکر کوم چې انسانان د ټول زه په موږ باور لرو، د یو ساینټیسټ په توګه موږ باور په دې دی، زما مېرمن هم ساینس لوستی، زموږ باور دی چې موږ ټول انسانان موږ کیهاني شهروندان یو، موږ کازمیک سیټیزنز یو. نو دغس یو دیدګاه په درلودو سره دا ډیره سخته وي چې موږ تاسو انسانان په ډیرو عجیبو غریبو مسایلو باندې وویشو، کوم کلسیم چې زما په هډوکو کې دی، کوم کلسیم چې څاروان صاحب ستاسو په هډوکو کې دی، هغه عناصر د ټولو انسانانو مشترک دي. همدا رقم کوم وسپنه عنصر چې زما په وینه کې دی، ستاسو په وینه کې دی، د نورو انسانانو په وینه کې دی، دا ټول یو شان دي. دغه ډیر سختګي مسایل انسانان نشي سره بیلولی. د ساینس په توګه زموږ باور دی چې ټول انسانان سره اصالت یو دی او د دغو سختګي مسایلو په ذریعه باندې بیلول دا یو ډېر غیر علمي کار دی، یو ډېر د طبیعت خلاف او ضد کار دی. طبیعت هیڅ نه تقسیمات چې دغه انساني علومو وضع کړي دا نه پیژني. زه فکر کوم دغه مجله چې موږ په دواړو ژبو باندې یې خپرو یو لوی تاثیر به زموږ باور دی چې دا هم ولري چې دغه یو متشنجه او حالات او وضعیت به لږ مثبت خواته هغه شي، دا خلی به یو دو تنو ته شاید تاثیر ورکړي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه. ناصری صاحب، تاسو دې کاپی رایټ یادونه هم وکړه په ستونزو کې، لدینې موږ منظور څه و؟ آیا په داخل د افغانستان کې که یو کتاب تاسو چاپ کړی بل ورسه بل څوک چاپوي او که مو بل منظور و؟
کاپی رایټ مصالحه په د کتاب او مجموع کې فرنګي موضوع کې یو ډېر حاد مسله ده او په دې یو مهم سرنوشت لري. تر دې پورې چې کوم کتابونه موږ نشرو، یعنی په ډېره کم موده کې یو تعداد کسان دغه پی ډي اف لمونه غواړي یا دا کتابونه په موږ سکن کیږي چې دو په سوشل میډیا کې خبري او دا د موږ کاروبار ډېر تکنای کیږي، یعنی په کوم کتاب چې نور کله نوای چاپ شول او د زر به پلورل کېدله د هغه چاره ډېره تکنای کوي. نو په دې اساس د دغو مخنیوي هم سخت دی او هم په دغه برخه کې یو عامه پوهاوی نه دی شوی چې دوی د حق وپېژني څو په دې هغه تیری ونه کړي. نو په دغه برخه کې تر ډېره ډېر کتابونه سکن کیږي او بیا د سوشل میډیا له لارې نه دوی هغه نور کسان ته لګي او کتاب په قانوني باندې یعنی څوک نلونی او هغه ترسیږي. خودلته یو خبرندوی بنسټ چې هغه مالیه ورکوي، جواز لري، کارمندان لري، او په دې فکر کې چې چاپ چاپ یې نه کوي، نو دا فرهنګي صنعت زړه رسوي.
او د دې مخنیوي هم ډېر مشکل دی چې څنګه به څوک پیدا کوي چې چا دا کار کړی دی. اما سوال دا دی چې مثلا یو څوک د یو چا کتاب پی ډی ایف کوي، نو ادی اقل ځان ته دی دا کار وکړي، نو دا کار خو دې نه کوي چې ټول خلکو ته استوي. دا خو نو واقعا چې ډېر لوی ظلم دی.
بله شکه، یعنی داس کارنه هم شوی دی چې دوی د خلکو نه په کریډیټ کارت هم غوښته دی چې تاسو زموږ د نمبر ته کریډیټ کارت ولګي او مختص ته د 500 روپۍ مقابل کې د 350 کتاب استو. نو په اخلاقي لحاظ هم، یعنی د مسله او د خپل لحاظ هم صدمه لیدلې ده. څنګه چې ما یادونه وکړه چې یعنی یو عامه پوهاوی ته اړتیا شته ده چې هغه ورکل شي او په دغه برخه کې دا درک شي چې دا مسله او دا بهیر در پنګونه او در کار غواړي، او کله چې ورسوي شي نو دا واقعي بدلی.
بله، ډېر زیاته مننه د اکسوس کتاب پلورنسی فرهنګي مسول صفی الله ناصری، همدارس د اسلام آباد د نړیوال اسلامي پوهنتون د نظری فزیک استاد، او د کائنات مجلې مرستیال فهیم سپینغر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل.
गुलाब गुलाब जानान में पप्रदे मजदूरे मलोशी चि गुलाब गुलाब जानान में पप्रदे मजदूरे मलोशी या बताता पाती चशी या बमाता पाती चशी वले वले दास्योशी वले वले दास्योशी چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے مزدورے ملشی تشکرے ڈوڑے دی گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر ستر گوڑان دشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی ستر گوت دعا تا کلا سپورتا پلیاز بین دیرا پزڑاشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملاشی